بس بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 بس 15 دقیقه پیلېږي چې دا بس اسدالله لودین چمتو کړی. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي.
اوکرایني چارواکو ویلي چې د دوی یو الوتکه د کابل له نړیوال هوایي ډګره تښتول شوې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوګینن ینن نن ویلي دي چې د الوتکه کابل ته تللې وه څو اوکراینیان راوباسي، خو د نامعلومو کسانو لخوا د ایران په لور تښتول شوې ده. ایراني چارواکو بیا ویلي چې دا الوتکه د ایران له فضا تیره شوې ده. د کابل د هوایي ډګر چارې د امریکایانو په غاړه دي او شاوخوا کمربندونه د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو او امریکایانو په دې تړاو سمدستي تبصره نه ده کړې. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جیو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي د برېټانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي د جیو یوه بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ جواب هم غږی کړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون په تهران کې یو خبری کانفرنس ته وویل دا سی یو ټول شموله حکومت چې پکې ټول واقعیتونه قومي او پاړکي جوړښتونه ښکاره شي نو په مخ باتللی شي. روسیه او سعودي عربستان په خپلو کې د پوځي همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. دا تړون روسیه ته د عربستان د دفاع وزارت د مرسیال خالد بن سلمان د سفر پر مهال لاسلیک شوی، خو جزئیات نه دي خبره شوی. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکي او روسیا هم په نړۍ کې د وسلو دویمه لوی صادرونکي هیواد دی. د نړۍ تر ټولو جګقده نارینه ایګور ووکوفینسکی د 18 کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متره قدر لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په میناسوتا ایالت کې سا ورکړې ده. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبې پیلي یو لوبغاړي غواړي وښيي چې معلولیت یې په سپورت کې د وړتیا مخه نشي ډپ کولی.
د خبرونو لنډیز ول تازه خبرونو سره قدر من اوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې 19 بحث اوریدو ته راغلم.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه یم چې حکومت ته کېږي
نه ځات تکول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
السلام علیکم. ټیک یو اونۍ وشوه چې طالبانو پر کابل او افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو سیاسي مشران کابل کې له بیلابیلو خواوو سره خبرې کوي چې د قدرت تشه ډکه کړي، خو د نوي حکومت د جوړېدو هڅو تر اوسه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې. طالبانو افغانستان کې هم جګړه پای ته رسیدلې اعلان کړي، خو په یوازې پاتې ولایت پنجشیر کې لا هم ښکاره څرک نه لګیږي. اوس پښتنې دادې چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده خنډونه څه دي؟ په کابل کې د طالبانو د سیاسي مشرانو خبرې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانی دي راسره، د ولسي جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي، البته اوسنی غړی هم ورته ویلی شو ځکه چې تر اوسه هم ولسي جرګه پر خپل ځای ده، خو تالار او شاوخوا سیمې دغه وروستیو جګړو له کبله تړل شوي دي. د چارو بل کتونکی شفیع اعظم هم را سره استودیو ته وصل دی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اعظم صاحب راځي بحث بل تاسو نه پیل کو. تاسو دغه بحثونه له نږدې ګوري، خبرې چیرته رسیدلې دي د نوي حکومت د جوړېدو، او څه احتمال دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به بل اخره دغه د قدرت خلا او تشه ډکه شي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اصولي صاحب ته او ټول اوریدونکو چې ما آواز په داخل او خالص کې اوري. زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي یو، او طالبان د نوي کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اختري، او همدا ډول نورو افغان لورو سره هم په ضمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني، او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ تاسو تجربه کړل. شلو کالو کې متاسفانه د مشارکتي او د ملي وحدت حکومت تر عنوان لاندې یو څو محدود تیرې ولیدل ټول نظام لپاره دی او سل کسه بول شي همدغه بل کې سترنج دانو په شکل باندې خطا پورته کېدلې نور افغانانو په کې ځان نه لیده او دا حکومت او نظام ټول یو څو مشخص کورنۍ او ګوندونو جګړه مارانو لخوا یا غمل شوی وو. اوس طبیعي ده چې مشورې به له هر لوري کېږي خو کوښښ به کېږي چې واک د قومي ټیکدارانو یا د ګوندي ټیکدارانو پر ځای باندې عام افغانانو ته محول شي. او طالبانو په ډېر صراحت ویلي چې دوی د پښتنو نمائندگان ځان نه بولي نو کله چې دوی دا اعلان کوي په افغانستان کې هیڅوک دا ادعا نشي کولی چې دوی د هزارګانو استازي دي، دوی د تاجکانو استازي دي، دوی د ازبکانو استازي دي. دلته تیرو شلو کالو کې هر څه ګروګان شوي ول او نور افغانانو ته دوی سهم نه ورکړل شوی. اوس په محور بحث دای چې دلته هر څوک راځي چې هغه تاجک ده که پښتون ده که هزاره ده هغه به تر قومي او سمتي ګټو زیات افغانستان او پر افغانیت باور لري دغه توقعات لري. او طبیعي خبره ده چې په دغه پروسه باندې د امریکایانو چې دلته کوم حضور ده په هوایي ډګر کې هغه دی وروستۍ نقطه ده او کوم تاریخ کې چې دوی سره تعهد شوی طبیعي خبره ده چې هغوی بدل تي نو دغه هم یو څه تاثیرات درلودلې دي په دې باندې. خو زه امیدوار یم چې په همدې نږدې ورځو کې به موږ یو کابینه اعلان واورو.
بله، او څه فکر کوي بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟ آیا یو موقته یا لنډمهاله اداره به رامنځته کیږي بیا به دوی نوی حکومت ته زمينه سازي کوي او کنه لاول سره به یو حکومت اعلانیږي چې په افغانستان به واکمنی کوي، ممکن اساسي قانون تغییر کړي، نور قوانین تغییر کړي او بل اخر به کابینه هم اعلانوي او ولسی جرګې ته ممکن معرفي سي یا معرفي نه سي. خو هغه ټول مسایل چې وروسته به بحث کیږي. خو اوس مهم هم دغه ده چې څه ډول حکومت ممکن جوړ شي.
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات ارزه کی نو د هغو لپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان سي د دغه د اعلان هڅه کیږي. له هغه وروسته دا چې موږ څړول نظام ولرو او څړول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري ترڅو د سیاو زمينه برابر شي چې د ډیرو راتلونکو د روپ بڑھاو لپاره یو بنسټ کې حدود سي ځینې قوانين دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف سي او ځینې نور ممکن اصلاح سي، ځینې نور راوړل سي، ځینې په خپل حال پاتې سي. دغه سي په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث اړتیا لري ترڅو نوي شرایط نوي ستونزې د هغه په درک کې هغه لپاره باید نوي حل لارې او قوانين ورسي له مشرانو او علماو کرامو له مخاورو سره له تخنیکی اشخاصو سره په دې باندې بحث وسی. نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نوڅی چې په دې وخت کې اعلان کړي چې هغه اصل په سلو کې ټول مسایلو ته جواب ګوري. طبي خبره ده چې دا وخت اخلي.
بله،
اوس زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې د ادارې او د سیستم روان سي او هر څه خپل مسؤلیت واړو باندې مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیکی تدرونه دي هم دا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سي او دا سیستم روان سي چې د خلکو چې کوم ستونزې دي دا حل سي. نو هدا اقل یو آدرس باید مشخص شي چې هر څوک په هر برخه کې ورته لري مشورې لري نو له اړوند وزارت او ریاست او ادارو سره شریک.
بله، کول مودان اعظم صاحب را سره پات شي ورزو د بحث بل ملمته د ولسی جرګې غړی ښاغلی کمال ناصر اصولي هم استډیو ته وصل دی. اصولي صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. تاسو څه فکر کوئ بحثونه په تور ټول دي او دغه سیاسي فضا کومې خواته روانه ده؟
السلام علیکم. اول تاسو ته اعظم صاحب ته د رادیو اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ګورئ، اصلا دغه بحث زه فکر کوم چې موږ افغانان سیاسيون د افغانستان او شنونکي کولای شي خپل نظریات ولسته په هر رقم چې وی وړاندې کړي، اما یو حقیقت دی. په حقیقت کې څنګه باید وسی او څه ته ضرورت دی؟ هغه دا دی چې سید په افغانستان کې هغه دولت چې شل کال دلته واکمن وو هغه اوس نست. امریکا خپل پریس پکې کړي نه تنها د نظامی حضور او حتی د خپل هغه مسولیت څخه چې د افغانستان د خلکو په قبال کې درلود. دوی په 2001 کال کې راغلل په افغانستان باندې په هغه وخت کې تیرای وکړ. موږ په ټولو مباحثاتو کې ویلي دي چې امریکا مخکې د راتګ باید په دې فکر کړی وای چې د افغانانو په اړه باندې څنګه راتلونکي باندې په څه ډول فکر وکوي. دوی اقتصادي مسؤلیتونه واخیستل کله چې وتل. دا د وتلو د مخه افغانستان ته تقریبا 5 میلیارد ډالر هر کال ورکول او دا به بودیجې ته شاملېدل. اوس تاسو ولیدل چې بایدن دا خبره وکړه چې موږ خپل ټول مسایل تړو د افغانستان سره، د راتلونکي حکومت سره به په نوي بڼه همکاري پیل کوو. د اوس د طالبانو لپاره لوی چیلنج دا ده چې دولت خو به اعلان کړي، دلته به موږ او تاسو ووینو مولوی صاحب فلانی برازی د فوایدامي وزیر به کیږي، دوی به دا سیستم څنګه چلوي؟ دا خوار غریب دولت چې په اقتصادي لحاظ حسي افعات دي چې د باندې خلک وایي موږ مادنونه لرو، او موږ مادنونه لرو، اما د مادنونو د رایستلو لپاره نظم، امنیت او رښتینی کار ته ضرورت لرو. آیا موږ همسایه پرېږدي دې ته؟ د طالبان مشران پرون سهار د ټولو ولایتونو نه اکثره راغلي دي، د ځینو سره یې زه په تماس کې یم. د پرون سهار رئیس دوی په همدې باندې مباحثات پیل کړي په خپل منځ کې چې څه باید وشي. زموږ وړاندیز، د سیاسیونو وړاندیز ورته دا دی چې داسې یو دولت په افغانستان کې باید راشي چې دنیاوالې هم وغواړي. بیا به نو موږ وکولی شو چې دنیا ته قناعت ورکړو تر څو خپلو مرستو ته د افغانستان سره دوام ورکړي. ګنې په رښتیا هم افغانستان به یو بل ناورین ته داخلیږي، هغه جنګي ناورین نه، اقتصادي ناورین. ډیری خلک به په اقتصادي لحاظ د افغانستان نه منډې وهي، لکه څنګه چې اوس خوار غریب ملت یو، تر دې به هم خوار او غریب.
بله اصولي صاحب، دغه نسخه چې تاسو سیاسونو طالبانو ته وړاندیز کړې ده، پیشنهاد کړې ده، ورته دا څه ډول ده؟ د ملي یووالي حکومت ته ورته نسخه ده چې بیلابیل خواوې پکې وي او کنه همدې ته ورته خو تفاوتونه بلري؟
تاسو خبرې چې زه یو د هغه وکیلانو نوم چې تل به مې په جنگ سالارانو باندې او قومي تجارانو باندې انتقاد کوه او د دوی په مقابل کې درېدلی و، او دا منم چې دغه جنگ سالاران، دغه 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 ظالمانو او خاینینو پسې به زموږ خلک افغانان قطار ولاړو. څوک به د پښتون په نوم، څوک به د تاجک په نوم، څوک به د هزاره او اوزبک په نوم باندې. اوس هغه وخت بیا راغلی ده. نه، د ملي یووالي د حکومت غونډې نسخه په افغانستان کې د منلو نه ده. په افغانستان کې قوي مقتدر دولت ته ضرورت دی تر څو په ټولو ولایتونو کې قانون په ټولو باندې یو شان پلی کړي. یو څه به د افغانستان حقیقتونه هم منو. طالبان باید په اول کې ټولو اقوامو ته ځای ورکړي. دا زموږ وړاندیز ورته. دوهمه خبره، طالبان باید د نور بیرونیو استخباراتونه که په منطقه کې دي که په بل ځای کې دي، د حکومت تر جوړولو پورې استقلال پیدا کړي، تر څو ځینې کړۍ د مجاهدینو په وخت کې هم په هغه وخت کې کوشش وکړو د دولت په جوړښت کې، په هغه وخت کې د نظام په جوړښت کې خپل خلک پرې نه خودل دیته او افغانستان جنگ ته لاړه. اوس ډیر حساس پړاو دی. طالبان نه تنها دا چې قومي جوړښتونه دلته په نظر کې ولري، د هغې سره د افغانستان سیاسیون، هغه سیاسیون چې تاثیر گذار دي او پاک دي، هغه باید په نظر کې ولري. هغه په افغانستان کې شته دا ډول سیاسیون. هغه سیاسیون هم د طالبانو په پخوانی چارواکي چې په کابل کې موجود وو، موږ او تاسو لیدلی شو د طالبانو پخوانی چارواکي په کابل کې او په افغانستان کې بي طرفه خلک او په دنیا کې نور هغه کسان چې د افغانستان کې د دولت د جوړښت سره ګټور تمامېږي، دوی باید راځي او ټول شمول نظام کې ورته
اشاره وکړه. چې دغه د جنگ سالارانو په وړاندې تاسو همیشه غږ اوچت کړی ده او نه غواړئ چې دغه کسان په راتلونکي نظام کې لاس یو کړي له حکومت سره او دولت سره او که سره یو کېږي، ستاسو په باور د ملي یووالي حکومت یوه کاپي به رامنځته کیږي؟ نو آیا نور داسې کدرونه سته چې تر اوسه پټ پاتې دي، د دوی استعدادونه تر اوسه د غوړېدو امکانات ورته نه دي برابر شوي، داسې کسان شته چې د دغو ډلو ټپلو استازیتوب وکړي او له طالبانو سره لاس یو کې او د حکومت د جوړېدو لپاره مټې رابډ وهي؟ حد اقل داسې کسان چې لاسونه د خلکو او د ولس په وینو سره نه وي.
کاملاً طالبان باید اول په سیاسي جوړښت باندې تفاهم وکړي. دغه جنگ سالارانو سره دې هم بحثونه او مباحثات وکړي. کولی شي ډلې او ټپلې هغه سیاسيون، هغه احزاب او هغه قومي او جنگي ټیکاداران، جنگ سالاران چې په افغانستان کې هر وخت نامنې ته لمن وهلي، د هغوی هغه نمایندگان چې رښتیا هم په وینو ای لاسونه ککړ نه دي، ځینو اشخاصو ته اجازه ورکړي ترڅو او چې رښتیا هم هغه کدرونه وي هغوی ته اجازه ورکړي او د دوی موافقه پرې واخلي، یا د قومي جوړښت له لارې یا د حزبي جوړښت له لارې په یو نوه باندې دوی د دې سره تفاهم وکوي. هو دوهم حالت هم شته دی، لکه څنګه چې زموږ خلک او موږ خپله په دې فکر وم، زموږ خلک ورنه تقاضا لري، هغه دا دی چې طالبان دې د خلکو سره نه غږېږي، دا خلک دې پرېږدي، څوک چې تللي دي هغه تللي دي، طالبان دې مخکې لاړ شي، نوي ځوانانو ته دې ځای ورکړي. هو موافق یم، اما یوه بد عواقب چې زه یې اوس احساسوم هغه دا دي، ګورئ پاکستان ته تللي دي ځینې مشران، په پاکستان کې مطمئن یم دغه مشران چې دوی تللي دي، دوی د پاکستان سفارت سره اړیکې درلودلې او د ډیورنډ په کرخه باندې په هغه وخت کې مثبت نظر ورکاوه پاکستان ته. اوس پاکستان ته د ما او د احمد و محمود نه چې د ډیورنډ د کرخې منتقدین وو، هغوی ورته مخکې دي او مخکښ دي، دوی کوشش کوي چې دا خلک داخل کړي سیاست ته. ځینې سیاسیون شته چې ورته بیا ترکیه او یا روسیا یا چین یا هند اقتصادي همکاری کوي، او دغه جنگ سالاران به بیا په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي. نو دغې د مخنیوي لپاره ښه دا ده چې بحث وشي.
مننه اصولي صاحب، سلامت اوسئ. اعظم صاحب، تاسو د اصولي صاحب دا خبرې واورېدې او اشاره وسوه چې یو شمېر سیاستوال یا د پخواني دولت یا د جمهوریت یو شمېر غړي دا مهال په اسلام آباد کې دي او هلته له بېلابېلو خواوو سره لید کاته کوي، داسې هم نه ښکاري چې دوی د لنډو شپو ورځو کې کابل ته راستانه شي. د دغو کسانو موجودیت په پاکستان کې او پر روانو بحثونو باندې اغیز څه ډول تحلیل
کوئ؟ یو مسله ده چې عام افغانان باید ورته متوجه شي، دغه کړۍ چې اوس پاکستان
اذان صاحب تلیفوني اړیکه مخته نه ده که لږ مو ځای بدل کړئ، یو ډول غږ راځي ذاتي غږ د تاسو تلیفون سره، اوس مو غږ صحیح شو مهرباني.
مل یوه موضوع ته باید عام افغانان متوجه اوسي، هغه دا ده چې د پاکستان ته چې اوس کومه ډله تللې ده او هلته د پاکستان په سفارت کې دي، د پاکستاني مقاماتو سره له نږدې نه په تماس او په اړیکو کې دي، دا اکثریت هغه خلک دي چې تیرو شلو کالو کې حتی شپږویشت کاله چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت نه راواخلو، دوی به معمولا نور افغانان د پاکستانی په نامه باندې، د پنجابي په نامه باندې وژل، راټل به یې زندانونو ته به یې استول. خو آخر د کار ګورو چې تر ټولو زیات خواخوږي، تر ټولو زیات سیاسي پارتنران، تر ټولو زیات هغه لرلید کې چې ورسره موافق دي همدغه خلک دي. نو دا یو ښه چپه او ښه تحول ده چې افغانان هم قضاوت وکړي چې رښتیا هم دا څوک ول چې هغه رښتینی افغانان ول چې هغه له هر چا سره په ټکر کې راغلل، ځینې ول چې روسان راغلل روسانو سره په ټکر کې سول، بیا چې امریکایان راغلل امریکایانو سره په ټکر کې سول، خو ځینې نور ول چې هر وخت صفه او موج او رنگ بدلاوه او له هر چا سره سازش کوو، مغه چې د پاکستان سره خبرې کولې نن د پاکستان سره په خپل باندې هم دي. نو طبیعي ده چې دا ډلې ټپلې دي، خو زه وایم اوس ډېر ښه مناسب فرصت راغلی د افغانانو لپاره په جای دي چې بیا همدغو ټیکدارانو ته چې دي هر یو قومي ټیکټ کارولی، د جهادي ټیکټ یې کارولی، د ګوندي ټیکټ یې کارولی او بیا یې امتیاز اخیستی دی همدغو ادرسونو په نامه باندې، خو هغه امتیاز یې خپلو زامنو ته ورکړی، خپل ګوند او د ګټو شریکبانو ته ورکړی. دوی هېڅ هغه ټیکټ په نوم چې اخیستی هغه ټیکټ کې عام خلکو ته څه نه دي ورکړي. نو په تیرو شلو کالو کې خو افغانانو ونه سوای کولی چې دوی له سیاسي صحنې او لیډرشپ نه وباسي، ځکه چې ناټو او امریکا تر ټولو ښه پارټنران هم دي ول، تر ټولو ښه عسکر هم دي ول. اوس صفحه بدله شوې ده، بجای د دې چې مونږ طالبانو ته ډارنې مشورې ورکو چې دوی سره کښېنئ، دوی خبرې واورئ، ډېر ښه وخت راغلی چې د دې وزارې قطع شي او دا خلک په ډېره سخته ناهیلي کې هم دي. زه پوهېږم پاکستان به طبیعي خبره ده چې خپل کوښښ کوي چې په داسې بڼه باندې یو حکومت شکل ونیسي چې دا ټول د هغې غړي شي او بیا له خپل نفوذ نه په استفاده باندې ډېر څه ترلاسه کړي، خلنی کمرغا تقریبا دغه حد دی منصور احمد خان چې پاکستانی سفیر د کابل کې دی دا دی یو یې ناست دی لپاره دی افغان آوتریچ په نامه باندې پروګرام تر حق له ودی د شمال ټلوال له ټول مشران او ځوانانو سره منفرد ډول باندې کتلی دی او دوی یو کانفرنس پروګرام درلود چې لنی کمرغا به وایي چې هغه پروسه د سلسله علی خیل د افغان سفیر په اسلام آباد کې د هغې پیښې سره دا سلسله قطع شوله او له هغې نه وروسته طالبان مستقیما کابل ته راغلل او دا خلک هلته پاتې شول. اوس تازه جزئیات دا دي چې دوی له سختې ناهیلۍ سره مخ دي او قانوني هم له پاکستان نه خوځېدلی انګلستان خواته او پاتې ډله هم نور ناهیله شوله ځکه چې
طالبانو
هم
او په کور دننه بل لانجه او سرخوګای ممکن چې طالبانو ته جوړ کی او جوړ کړي هم د ظاهر هغه په پنچیر کې مقاومت دی. همدا نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر ته دروازو رسیدلې دي دواړه لوري یو بل تلاس په ماشا دي. دا څومره یو خند دی د حکومت په وړاندې ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه؟
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنشیر کې چې کوم څوک الته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په بار باندې دا څوک. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه هم دا دي چې د پنشیر مشرانو صالح او احمد مسعود جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یوه هم باور نسته. یعنې که سخته ورځ راځي څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته او تیاری هلیکوپټر هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي. یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون وو او هغه یو نظامي سړی ده. هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونو چې دی ورته نوم ورکوه د هغې ټولو مشري دوی سره وه. امکانات هم دې سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقسیم ده. خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی وو, د دوی د پنجشیر و امرالله صالح هم د دوی خپل وو او دوی ټول لیډ اخیستی. او تاسو ولیدل چې ځینې خلکو ته پکې د جهنم ته بیا استول کېدو اخترونه هم ورکول. داسې نه ول چې دوی پخواني نظام کې کوم مدني فعالان ول بشارهګان او دې
د خپل هيته ملامتي پر ولسمشر اچي وای. ولسمشر توتیا کې شریک وو ولایتونه طالبانو ته ورپلی خو دل دوی وزان ګرام نه بولی.
باید یو څه وایو ساده ټول امکانات دلودل د حکم مدني فعال نه و چې دی وای چې ما سره وسلې نه ولې دی. او ساده تا والید د په خوخه باندې ټاکل شوی د حالت امنیتي مسولینه د په خوخه باندې ټاکل شوی دی. د رائے پرته خولي اردو قماندانان ناممکن ول چې و ټاکل شي. دوی وسلې درلودل دي, پیسې درلودل دي, امکانات درلودل. یو شې چې دوی نه درلود هغه روحیه ولا. دوی وس ډیر پرسیدل دي. جګړه هغه څوک نسی کولای چې یو څه پکې لاس ورکړي. نو طبيعي ده چې دوی یو څه لاس ورکول ځکه مورال نه ونو. دی به خپل پړی او خپل فرار لپاره پر اشرف غنی باندې چې اشرف غنی ته دی خبره د خپل تقصیر به درلود. اما د دې هغه په نظامی مسایلو کې تاسو وګورئ د کابل وروستي ټوله ګمارنه د امر الله صالح له خوا شوی. لیکن کابل دو ساعت هم مقاومت ونه شو. طالبان راغلی نه ول, کابل دروازو کې ول, کابل سخوت و. نو دی زه فکر کوم اوس په انشیر کې هم دی یو سیاسي ټیکټ کاری دی. مشن په دې خاني کړی دی چې تاسو موږ ته اجازه راکړي, موږ به د جګړې غرف شوکو او بیا به یو غټ امتیاز ترلاسه کړو. بل خبر دا ده چې ټول هیوادل باندې توجه پنشیر هغه په خوانې پنشیر نه ده. پنشیر په خوا له ازبکستان تاجکستان سره مستقیما وصل لار درلودل د تخار او د بدخشان له تاریخه. اوس مطلق محاصره ده. پنشیر په خوا له روسانو سره مشران نږدې پروتوکولونه معاهدات درلودل. د هغه مرسته مرکزی اسیا ټول هیوادونه په خدمت کې ول, ایران په خدمت کې و, له اروپا خصوصا فرانسې په خدمت کې ول. اوسنۍ معادله بدله ده. پنشیر څلور خواته محاصره ده. کمربندونه کې هم دا اوس طالبان دي. ایران نو د دې ملاتړ نه کوي. مرکزی اسیا د روسانو په خوا کې د ملاتړ نه کوي. هغه د جګړې طرفدار نه دي.
مننه اعظم صاحب.
د محدود کړی دي چې هغه په شاته پي. خو زه فکر کوم دا ټول هڅې د امتیاز سیاسي امتیاز اخیستلو لپاره دي. پنشیر کې جګړه ممکن ونه شي.
کور مودان اصولي صاحب د بحث د پای شي بوته ورورو نږدې شوی. راځي چې ستاسو وروستۍ خبرې هم واورو. تاسو فکر کوئ پنشیر کې روان وضعیت څومره کولای شي چې دغه د نوي حکومت د جوړېدو چارو ته یو سرخوګا یا خند رامنځته کړي؟
کورې ما ولو ویلي چې کومګه مخکزو طالبان په دې فکر باندې مخکزي چې موږ په افغانستان کې مقتدر قوي دولت جوړو، نو د هیڅ جنگ سالار او د هیڅ قوم د هیڅ پخوانیو سیاسي چیرو احمد او محمود غغناورو، بیا نو دوی باید دومره قوت ولري چې د پنجشیر جنگ وګټي. او د پنجشیر جنگ یې که وګټه، دوی د جنگ سالارانو د فرمایشاتو هم تر یو حده خلاصیږي. نو او د پنجشیر د جنگ ګټلو لپاره رښتیا هم لکه څنګه چې اعظم صاحب وویلي، دا شرایط برابر دي چې روس نن ورځ د دغه خلکو تر څنګ ولاړ نه دی. پخوا به د قلاب څخه، د دوشنبې څخه، د تاجکستان څخه تیاری جګېدلی او په افغانستان به یې بمبارد کوو د روسانو تیاری، اما اوس هغه حالت نه ده. اوس روسیا هم د طالبانو سره د ملګری اړیکې غواړي څومره چې زه وینم، او چین هم همدا ډول. یو پاتې کېږي هند، او هند دومره قوي نه دی چې په یوازې توګه په افغانستان کې مقاومتونه ایجاد کړي. نو طالبان هم باید هنر نه کار واخلي، خدای چې د پنجشیر جنگ ونیشي، د سولې له لارې دا موضوع هم حل شي، او ټولو ته دعوت ورکړي تر څو په راتلونکي نظام کې ګډون وکړي. دا یوازینی د حل لاره ده، او که بیا د راتلونکي نظام کې د ګډون مخنیوي وشي، بیا که اوس نه دوه کاله بعد، پنځه کاله بعد، لس کاله بعد، مخالف قواوې چې په میلیون هاو لس هاو میلیون ډالر لري یو ځای کېږي، او طالبانو سرغوبۍ جوړولی شي.
بلې، او اصولي صاحب فکر کوي دغه د سیاسي حل لارې خبرې کېږي؟ حتی بل ورځ د طالبانو یو مشر ښاغلي حقانی چې اوس په کابل کې دی ویل چې د مسعود لزوی سره تفاهم وشو، اما وروسته ویل شول چې نه، تفاهم نه دی شوی. د نن سهار لاس په ماشی د دواړه ډلې طالبان وایي چې له څو دروازو نه پنجشیر ته کسان نږدې شوي دي، او هلته هم د مقاومت او په ورته وخت کې د سوله ییز حل خبرې کیږي. فکر کوي خبره هماغه د امتیاز پر سر ده، او که نه دغه ډلې نه دي سره جوړي او نه سره جوړیږي؟
ښه، یوه خبره دا ده چې بدبختانه په افغانستان کې د دغه ادرس څخه هر وخت داسې یو جنجال راپورته شوی دی. د ډاکټر نجیب حکومت د سقوط مسله، دغسې بیا راشه د مجاهدینو ترمنځ د جنگ مسله، د همدغه ادرس همدغه ځایه، خو په هغه وخت کې نور قوتونه د دوی تر څنګ ولاړ وو. اوس هم امرالله صالح د طالبانو سره جوړ نه دی هلته تللی، او ځینې نور قوتونه په شاوخوا کې چې دي، هغه د بچګیرۍ لپاره شاید په دغلته سر راټول شي. دا ټول فکرونه په یوه قوه بدلیږي، او دا قوه امکان لري که یا د زور د لارې او یا د خبرو د لارې زر حل نه شي. په راتلونکي کې نور سیاسیون د افغانستان، هغه سیاسیون چې لکه اوس چې استاد عطا د هغه نه باټې ولیده د ترکیې څخه، چې زه به بیرته راسم، دا رقم خلک هم د دوی همکارۍ ته راودانګي.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېد. له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي شفیع اعظم، او د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي صاحب څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره برخه واخیستله.
منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بال یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نکر زوئے دے ناوے سپن مڑوان کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه ناوې نر روان شیر لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنف کو لای دی جن 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 کو لای دی خلکو منی سی ژوندون ته ټوپک منی سی.